دا مشال لړیو دا خپل قربا سره الله مومن سلامونه مني. وخت په پېښور کې د ګرمي 12 بجې شوې دي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو څنګ اوري چې امریکای د کشمیر په اړه خپل بیان ورکړی دی او ساسل لپاره نور هم یو شمېر راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې له شاهین منیر د سات تازه خبرونه وو.
سلام شهر بیر دی وخت من خبرونه. پاکستان وایي چې د پاکستان لخوا د کشمیر معاملې ملګرو ملتونو ته د وړلو د پریکړې ملاتړ کوي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ملک په موجوده صورتحال د باس او حکومت پر ضد تحریک پاړه یو ځل بیا د ټول ګوندیز غونډې را بللو اعلان کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی او دای هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي چین د پاکستان لخوا د کشمیر معاملې ملګرو ملتونو ته د وړلو د پریکړې ملاتړ کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په بیجینګ کې خپل چینایي سیال وانګ یي سره د لیدلو وروسته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د چین بهرنیو چارو وزیر ورته د پاکستان لخوا د کشمیر معاملې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته په وړلو کې د ملاتړ ویلي. بلخوا هند په پاکستان غږ کړی چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنې نه ډډه وکړي. پرون د هند د بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار په نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل باید پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت ومني. هند د خپلې ولقې لاندې کشمیر کې نن د جمعې د مانځه لپاره په کرفیو کې نرمي کړې ده. د سیمې د پولیسو مشر دلباغ سنگ ای پی خبرې ایجنسی ته ویلي خلکو ته به اجازه وي چې د جمعې د مانځه لپاره په هر سیمه کې ځانګړو جماعتونو ته لاړ شي. د هند د واک لاندې کشمیر د اګست د 14 نیټې راهیسې د کرفیو د لاندې دی او په سیمه کې انټرنیټ او د ټلیفون نظام تړل شوی دی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ملک په موجوده صورتحال د بحث او حکومت پر ضد د تحریک په اړه یو ځل بیا د ټول ګوندیز غونډې را بللو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن د رهبر کمیټې د غونډې نه وروسته خبریالانو ته په وینا کې د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال وویل چې حکومت د کشمیر د معاملې نه د خلکو د پام اړولو لپاره نوې انتقامي هلې ځلې پیل کړي دي.
د ټولو اپوزیشن ګوندونو دا متفقه خیال او رائے ده چې موجوده حکومت چې کومې نوې انتقامی کاروایانې شروع کړې دي نو دوی د هند تر انتظام لاندې کشمیر نه د اولس توجه اړولو لپاره دا هر څه کوي.
پر دغه مهال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی وویل چې په بونیر او پخوانی فاټا کې وسلوال بیا منظم کیږي. هغه پوښتنه وکړه چې آیا حکومت نه دی خبره او که سبله منصوبه روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې د اختر نه سمدستي وروسته به د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ یوه بله ټولګوندیز غونډه راغواړي او په کې به د حکومت پر ضد خپله کړنلاره روښانه کوي. په خیبر پختونخوا کې دا وخت څلور لوی پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي. په دې پوهنتونونو کې د پېښور پوهنتون، د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون، د پېښور زری پوهنتون او د ډېر اسماعیل خان ګومل پوهنتون شامل دي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون ویان علي عمران په دغه اړه وویل
دې وخت کې پېښور یونیورسټي په 80 کروڑ خساره کې روانه ده. اوس پرابلم دا دی چې مونږه صوبایي حکومت طرف ته ګورو، آی څومره واکمن دي، آی ته مونږه په تحریری طور باندې اخبارات په بیانات په ذریعه باندې مونږ آی ته دا کوشش کوو چې هغه دې چې کوم روان مونږ ته ستونزې دي چې مونږ سره مرسته وکړي.
د یادونه وړ ده چې حکومت په موجوده وفاقي بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 28 ارب روپۍ منظور کړي دي، خو په تیر بجټ کې دا 46 ارب روپۍ وي. د دې په نتیجه کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن پوهنتونونو ته په خپلو مالي مرستو کې کمی راوستی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د لوی اختر پر مهال د قربانۍ د سرمنو د رغونډولو لپاره یو ضابط اخلاق خپور کړی دی. د صوبې د کورنو او قبایلي چارو اداره وایي چې د حکومت د اجازې نه بغیر کوم تنظیم یا ډله د قربانۍ خیراتي سرمنې نشي راټولولې. د باجوړ ډیپټي کمشنر عثمان خان محسود بیگا مشالې روته وویل چې د حکومت په حکم د داسې تنظیمونو سار پیل کړی دی.
سمرونه کمی پیسې راځي دا هغه فینډ ارګنایزیشن چې کمی دی هغه نه دا د شتګردي څخه خطر ده یا داسې څه دی چې هغه نه ټیرر فاینانسینګ کیږي هغه ټول باندې پابندي لګولې ده. ځلې انتظامیه به دا انشور کړي چې هغه چې کوم ارګنایزیشن دی هغه یو فلاحی ارگنائزیشن دے اگر ٹیررزم سره یا داسې سره سره هیڅ لینک نشته.
په پاکستان کې د لوی اختر پر مهال بلابل تنظیمونه د سارو سرمنې راټولي چې پکې ځینې ډلې او تنظیمونه د حکومت لخوا غیر قانونه ګرځول شوي دي. چارواکي وایي د ضابط اخلاق مرام د داسې تنظیمونو مخه نیول دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ور استولی او دای هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. سره له دې چې په وروستیو څوارلسو میاشتو کې ټرمپ او کیم درې واره سره کتلي، نړیوال د شمالي کوریا د میزایلو ازموینو او د ایټمي وسلو جوړولو قابلیت تر هر بل وخت زیات اندېښمن کړی دی. ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره به بیا چرته ویني. هغه پرون د اګست په نهمه خبر اعلانو ته وویل چې د کیم جون ان چې د کیم جون اون لیکې ترلاسه کړی دی. او ایران ویلي په خلیج فارس کې به د خپل امنیت حفاظت کوي او دغلته د بهرنیانو موجودګي د بېقرارۍ سرچینه ده. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ایران کې ټول ژوند پر خلیج فارس ولاړ دی او له دغې کبله د دوی د قومي امنیت په ترجیحاتو کې شامل دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایراني ځواکونو د هرمز په پټۍ کې یو برتانوي سامان وړونکي جهاز ونیو او له دغې وروستو دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله شوې ده. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سره ظاهر وړاندې کوي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.50 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او په 1.92 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.60 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.50 روپۍ 50 پیسې او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ 1.60 پیسې او په 1.60 روپۍ 70 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 3.90 پیسے غسل کی گیو پہ 1.95 پیسے خرسول کی گی. اور 204 پہ ایرانی ریال پہ پاکستانی روپیہ غسل کی گیو. 202 پہ ایرانی ریال پہ پاکستانی روپیہ خرسول کی گی. اوس د موسم حال د موسمیت نو محکمې په وینا رتون کې سلیریشتو ګینټو کې به په پیښور بنو او کوټه کې وریځي خوري وي او په ژوب کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 22، بنو کې 28 او 23، ژوب کې 29 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خب نو مولا مشال لڑی ورل تاسیز مخبرونی پا مشال لڑی ڈاٹ کام ہم اور دیشی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري. امریکا وایي چې د کشمیر په اړه یې پالیسی نه ده بدله کړې. بلخوا پاکستان وایي چین ورته ویلي دي چې هغوی د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کشمیر مسلې د وړلو پریکړې بشپړ ملاتړ کوي.
اور پاکستان نے سیکیورٹی کاؤنسل میں جانے کا فیصلہ کیا ہے تو چین مکمل پاکستان کی حمایت کرے گا.
د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نونه د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو محسن داوړ او ولی وزیر خامی سمبلی ته په حاضرولو ټینګار کړی.
وہاں محسن داوڑ موجود نہیں ہے، وہاں علی وزیر موجود نہیں ہے.
او د جنوبی وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی سیمه دی له ماینونو پاکه کړي، ګینه له سیمې به کړي وکړي.
نو د لینډ ماین د مافیا شې ډیر ووت ورکی په سره شبینا چې ما زورون شمل اچیره دا اساسه دغه تجارتي ونه د وزیرستان خلک له دا د لینډ ماین نه او دغه بمنه بیا نقل مکانی کوي او د وطنو پریږي.
په خبر پښتونخوا کې دا وخت څلور لوی پونتونونه د فندونو له کمی سره مخامخ دي. د پېښور پونتون ویان د عمران وای
دی وخت په پېښور یونیورسيټي په 70 کروڑ خساره کې روانه ده.
نور هم شمیر موضوعات لرو او په روسي نیمه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. لمشال لډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، امریکا ویلي چې د کشمیر په اړه پالیسی نه ده بدله کړې. بلخوا پاکستان وایي چین ورته ویلي چې هغوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کشمیر مسلې د وړلو پریکړې ملاتړ کوي. همداراز رویټرز خبری اجانس وای د چین بنو چارو وزیر د جمعې پر ورځ ویلی دی چې هیواد به یې د پاکستان د جایز حقونو او ګټو په خوندیتوب کې خپل ملاتړ جاری ساتي. بل خو بیا هند پاکستان پر دې تورن کړی چې نړۍ تیر باسي. نوې ډیلی په پاکستان غا کړی چې دوی په کورونو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ وروسته له هغو زیات شو چې هند خپل واک لاندې د کشمیر جزوي خودمختار حیثیت ختم کړ. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چین ویلي هغوی به د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کشمیر مسلې د وړلو پریکړې ملاتړ کوي. د جمعې په ورځ په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره تر ملاقات وروسته په یو ویډیوي پیغام کې شاه محمود قریشی دغه ملاقات په اړه ویل.
د چین بهرنیو چارو وزیر راته وویل چې هیواد به د پاکستان لخوا د اخیستل شویو پریکړو بشپړ ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان تلو پریکړې ملاتړ کوي او له پاکستان سره به خپلې همکاري ته دوام ورکوي.
ملک رائٹرز خبری اجانس وایي د چین بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد یې په کشمیر کې د وروستیو راپورته شوو کړکیچونو په اړه سخت اندېښمن دی او په خبره یې چې دوی به د پاکستان د جایزه حقونو او ګټو په خوندیتوب کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مارګن آرتګس ویلي دي چې امریکې د کشمیر په اړه خپل پالیسي نه ده بدله کړې. پرون په واشنگټن کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکې د کشمیر په اړه خپل پالیسي بدله کړې، آرتګس ویل
نه او کوی هم نو یقینا چې ما بدلتا نه اعلانولې، خو نشته هیڅ بدلون نشته ځکه چې مونږ غواړو دا کار یو مهم کس لکه ولسمشر ته پریږدو.
هند بیا پاکستان پر دې تورن کړی چې نړۍ تیر باسي. نوې ډیلی په پاکستان غږ کړی چې دوی په کورونو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. پرون د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل باید پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په اړه د هند پریکړې حقیقت ومني.
It is time for Pakistan frankly to accept the reality.
سم خبر دادا چې دا وخت دی پاکستان حقیقت ومني او د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې له مداخله ډډه وکړي.
Internal affairs of other countries.
رویش کمار زیاته کړه پاکستان چې په دې وروستیو کې کوم ګامونه پورته کړي نو پر دې یې له دوی سره هیڅ قسمه خبرې نه دي کړي.
که سمجوتا ایکسپریس بندول دي، کاروباری اړیکې ځنډول دي یا مشتوي چې هاي کمشنران وباسي او داسې کوم نورې خبرې دي، نو زما خیال پر دې اړه موږ سره څه قسمه خبره نه ده شوې. موږ پر پاکستان ټینګار کړی چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي. دوی چې دا کوم ګامونه اعلان کړي پر دې مشته افسوس دی.
د یادونه ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دوه اړخیزه سوداګري ځنډولو او سمجوتا ایکسپریس اورګاډي سرویس بندولو پریکړې وروسته له هغو کړي چې هند پارلمان د اګست په 15مه د خپل واک لاندې د کشمیر جزوي خودمختار حیثیت ختمولو منظوري ورکړه او د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 ماده یې لغوه کړه. هغې دفعې کشمیر ته د دفاعي، بهرنو او مالي چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و او کشمیر خپل آئین او حکومت لره. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. مشال لډیو ته وګورئ چې همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې تیره ورځ د اقلیتونو د استازو لخوا په یوه خبري غونډه کې د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو غندنه شوې او له نړیوالو طاقتونو او ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه د ممکنه جنگ د مخنیوي او د دې مسلې د حل لپاره خپل کردار ولوبوي. بلخوا هم تیره ورځ د خبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د جموں کشمیر په اړه د هندي حکومت د دغه نوی ګام غندنه شوی، خو هندي چارواکو په وار وار ویلي چې د هغوی د واک لاندې د کشمیر په اړه پریکړه د هغوی د هیواد داخلي مسله ده او نور څوک دې پکې مداخله نه کوي. تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې.
د خبری کانفرنس وروستو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی اقلیتي غړي وزیرزاده کیلاش مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
اوس به عالمی کم طاقت د قوت د یونائیټیډ نیشن دغه ته مونږ ریکوست کوو چې کم از کم په داسې دغه کې به سترګې بند نه کړي. راځه چې د ملک کې به او د دنیا کې امن راولای. انډیا خو د دنیا امن خرابې دا چې اوس د انډیا او پاکستان چې جنگ شي تا خو بیا د پاکستان او هندوستان جنگ خو پاتې نه شي. دا به عالمی جنگ جوړ شي، د عالمی امن خراب شي. په دې
د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو بل اقلیتی غړی روی کومار او د لګکیو ځینې نورو استادو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
بھارت چکم دا حرکتوں کو دا ډیر غلط کاریو کو اور خپل ظلم چکم دے اغه مخینه روانه خو آئینی ترمیم چې وکړل اغه نه پس کرفیو نافذ کړل، د دې مطلب دا دی چې اغه اوس مکمل طور باندې کشمیر باندې چکم دے اغه قبضه چول غواړي اور د کشمیری کم آئینی حیثیت ته کم آزاد ریاست حیثیت ختمول غواړي.
زمانم خو ګوردیپ سنگ دے او مونږ خو راغلی دلته پریس کانفرنس لا د کشمیر رونو سره خپل یک جهته یو خپل پیغام ورکولو لپاره، نو مونږه د خپل د کشمیر رونو سره یو پیغام ورکول لته دنیا ته دا خو چیرې مونږه د کشمیر خپل رونو سره څومره چې هلته زمونږ رونه بایگان دي، کاغذ چای هندو دي، مسلم دي، سکھ دي، که هر قوم سره تعلق لري، مونږ دا وو په هر دا کې دا وو سره ولاړ یو.
بلې خوا ته هم تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې هم د یو متفقه قرارداد د لاري د هند د واک لاندې د کشمیر د برخي د ځانګړي حیثیت د ختمولو د ګام غندنه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د جمعې پر ورځ د پاکستان د متحده اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د کمیټې غړي او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر احسان اقبال غړي خبري غونډې ته ویلي چې افغان ولس او د پاکستان پښتون مېشت سیمو خلک چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې څومره جنگونو ځپلي دي نو د هغو اندازه نشي کېدی. خبري غونډې ته د رهبر کمیټې یو بل غړي اکرم خان دورانی بیا وویل چې په پخوانی فاټا او بونیر کې ترهګر بیا منظم کیږي خو د پاکستان ترک انصاف په پارلیمانی استازي اقبال افریدی بیا دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې راپور کې ورو.
د اگست په نهمه په اسلام آباد کې د پاکستان متحده اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غونډې وروسته رسنیو ته احسان اقبال وویل، نن چې کشمیر ته د څومره امن ضرورت دی نو هغه خطې هم همره امن ته اړتیا لري چې اوسیدونکي له تیرو دوو لسیزو راهسې په اور او وینو کې ژوند تېروي. نوموړي د پاکستان په مغربي سرحد د پښتنو په علاقو او افغانستان کې د امن لپاره امید په ښودلو سره وویل، دوی له هر پلوه په افغانستان کې د امن بهیر ملاتړ کوي ځکه چې پرم نه افغانستان د خوشحال پاکستان علامه دے. پا موجودہ حکومت نیوکے پکولو سرا احسان اقبال اویل،
تمام اپوزیشن جماعتوں کا
دا ٹولو اپوزیشن گندونو دا متفقہ خیال او رائے دا چے موجودہ حکومت چکم نوے انتقامی کاروائیاں شروع کری دی نو دوی دا ہند تر انتظام لاندے کشمیر نا دا اولس توجہ اڑولو لپارا دا ہر سکوی او تر کما چے دا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لوینا غلط فہمی جوڑا شوی وا نو زدا پا ڈاگا کول غواڑم چی نوموڑی عمران خان تا ویلی ول چے تاسو امریکا تتللی وی او ہغوی تمو پا افغانستان کے دا امن پاره د همکارۍ وړاندیز کړي وو نو هغه وخت د نوموړي دا مسولیت هم جوړېدو چې امریکا څخه د کشمیر په باب د مرستې غوښتنه کړې وي. له دې څخه دې هیڅکله دا تاثر نه اخستل کیږي چې دوی د افغانستان امن د کشمیر له مسلې سره تړي. خبری غونډې ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د رهبر کمیټې یو بل غړي اکرم خان دورانی وویل، پخوانی فاټا او بونیر کې ترهګر بیا منظم کیږي نو له حکومته پوښتنه کوي چې په ځینې سیمو کې د وسلوالو په منظم کېدو یې ولې خوله پټنی ولې ده. د نوموړي ویناوه حکومت ته د ترهګرو د منظم کېدو پته نشته او کنا څه بل منصوبه روانه ده. حکومت له پکار دي چې په اړه دی خپل دریز روښانه کړي. د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي اقبال افریدی وای، دوی په خپل د قبایلی ضلع سره تعلق لري او په سیمو کې د فوزي عملیاتو له وجې د ترهګرو خاتمه شوې ده. که په یو نیم ځای کې کومه پیښه رامخته کیږي نو مطلب یې دا نه دی چې وسلوال بیا را منظم شوي دي.
نہ چا برید کرے دے اور نہ التمغلا داچے مسالے جڑی شوی دی. منظم تحریک یا بالفرض چانا بتا خشتل یا چالا سزا ور کول دا منظم خبر نشتا دے. دا نور واقعی پا یورپ کیم کی گی، پا اسلام آباد کیم کی گی، پا نور صبح کیم کی گی.
دا اکرم دورانی پا وینا پا پاکستان کے دروان اقتصادی بحران پا سنیٹ ٹاکنوں کے دا لاسوہانے دا اپوزیشن غلو خلاف دا احتساب خامی ادارے نیب دا ناروا او ناقانون اقدامات پر زد با تر اختر سمدستی وروستا دا مولانا فضل رحمان په مشرۍ کې یو بل غنډګوندیز غونډه کیږي چې پکې به راتلونکي لپاره خپل تګلاره روښانه کوي.
مشال اړو ته وګسته احمد الله تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوریدونکو، د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون هم د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو محسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته په حاضرولو ټینګار کړی. دا لومړی ځل دی چې یاد ګوند په پارلیمان کې دا ډول غوښتنه کړي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې ورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول شو استازو محسن داوړ ولی وزیر په پارلمان کې د حاضرولو غوښتنه مسلم لیگ نون هم کړی. لدې وړاندې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پیپلز ګوند مشرانو د دواړو استازو په پارلمان کې د حاضرولو غوښتنه کړې وي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ چې تر اوسه په دې موضوع خاموش وو، د اګست په اوومه یې د ګوند یو مشر خواجه صادق رفیق د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د ټولو نیول شو استازو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه.
دلته محسن داوڑ او علی وزیر موجود نه دي، زما د پی ٹی ایم سره هیڅ تعلق نشته. خدای حقیقت ته چې دغه دواړه د پاکستان د حساسو سیمو د خلکو په ووټونو منتخب شوي دي، په کار داوا چې نن هغوی دلته موجود وي. خو څوک چې د دوی په راوستلو کې خنډونه جوړوي هغوی د پاکستان خدمت نه کوي.
په همدغه ورځ د یاد ګوند یو بل مشر مشاهد حسین سید هم غونډې ته په وینا کې د داوړه وزیر پارلمان ته په راوستلو ټینګار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخان او د پارلمان استازي محسن داوړه ولی وزیر د خړ کمر تر پیښې وروستو په پوځي څوکۍ د حملې په تور نیول شوي. غورځنګ دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پارلمان نور استازي هم په زندان کې دي چې سپیکر اسد قیصر یې له جملې څخه د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري، خواجه صادق رفیق او پخواني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي د حاضرولو حکم کړی، خو د محسن داوړه ولی وزیر په ګډون یې د مسلم لیگ نون د یو مشر رانا ثناءالله د حاضرولو حکم نه دی کړی. سپیکر دریز لري چې د قانون وزارت ورته د محسن داوړه ولی وزیر د نه حاضرولو مشوره ورکړي. خبریال او شنونکي حسن خان وایي سپیکر د دې مکمل واک لري چې بندي استازي پارلمان ته وغواړي، خو د داوړ او وزیر نه حاضرولو په لړ کې سپیکر د اسټابلیشمنت تر فشارونو لاندې دی.
پښتون تحفظ مومنت د پلیټ فارم نه چې سیاست کې علي وزیر او محسن داوړ دې باره کې یو پرسپشن دی سکیورټي اسټابلیشمنت چې د هغوی په دې کې دا دغه دی چیرې دا یو سکیورټي مسله جوړیږي. هغوی ته هغه مقاله نه ورکي چې هغوی پبلک سپیکنګ وکړي، ځکه ډیفینیټلی ته چې پارلیمنت ته راشي فلور ستا سره بیا چې ته سوی پارلیمنت کې بیا دا یو ازادي ده چې ته ویلی شي.
دا وخت د قومي اسمبلی شپږ غړي په زندانونو کې دي. په دوی کې د پیپلز پارټۍ مرستیال مشر آصف علي زرداري، پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد حقان عباسي، خواجه صادق رفیق او رانا ثناءالله او همدارس د جنوبي او شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر شامل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د جنوبی وزیرستان مشران وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د 15 امنیتي سرتیرو په ګډون ټول 150 کسان او په سلګونو څاروي په ماین چاودنو کې وژل شوي او ژوبل شوي دي. دوی له حکومت غوښتي چې دوی سیمې د زر تر زره له ماینونو پاکې کړي، ګنې دوی به کډه وکړي. د سیمې مشران وایي حکومت دې د ماین چاودنو له قربانیانو سره مرستې اهم وکړي، بلخو حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه مشال ډیو ته سند ویلي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان اوسیدونکي بیایي چې د رای نجات پوځي عملیاتو د آغاز نه تر اوسه پورې دلته د 45 امنیتي سرتیرو په شمول ټول 150 کسان او په سلګونه سرویان په ماینونو رتېدلې مړل یا معذورون شوي دي. په دغې رنګ صورت حال باندې څومره غمجن اندېښمن دي د دری وتلو مشرانو ملک کانو خبر وار وای.
ملک صلاح الدین ایڈوکیٹ وزیرستان تک مثال کے واپسی کری ہے دا لینڈ مائن دھماکے سے دیر روز بورڈ کی تو سرا شبینہ کیا مزورون شمال اچھی دا فیصلہ دا ہاتھ جاری ہوا دا وزیرستان خلق لگا تک سے مقصد نقل مانی کری ہوا دو یو نم یہ تاریخی چھ داو دا لینڈ مائن نا او دا دا بامی نا دیا نقل مکانی کری و دا وطان اتریزی بلا دا سی کمزاری کی خبر ادا دو چھ حکومات طرف دے تا ایس کمپنسیشن میں لگی گی.
ملک قاسم خان مسجد کو موجودہ وقت سے بادشیوں ہاں جوانوں ہاں مشرون ہاں کہ آئی ڈی پر دھماکے ایک سے مزوری جی او پاکستان دے میرزا ملک تا لو دتا کو کور دی چے دای دے نیٹو دے بین الاقوامی برادری سارا دا کانٹیکٹ وسو تی تے دے دہی آئی ڈی دے صفائی دے پورا دے دم لا کر وسی منم سردار جمال الدین دا اے چے دے وسا پرے ز روم دا تچنا چے دا پ مائنی نا نبی نے ختم کی دی بار بار دے میر سارا وادی وسی دا مائنی نا میرا ختم کئی بس لگے کہ مینا دے راغل او تر وسا پرے اگا مائنی نه پخپل دوی نه بوندې لیا پروتو دی
د دغه مشرانو ملکانو جغرا سوالو د پاره مې چې د ډیرس مېل خان ډویژن ستر چارواکی کمشنر جاوید مروت سره تماس ونی و هغه وزر پېښ کا چې دا وخت ز په لارې ډرایوینګ کوا یو غنټه ورسته با ټول تفصیل درته بیان کا خو دا غټ ټلیفون بیا بند و راتا مې ورسره و نشولا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اودن کو په خبر پختونخوا کې دا وخت څلور لوی پونتونونه د فندونو له کمی سره مخ دي په دغه کې د پېښور پونتون د پېښور انجینرینګ پونتون د پېښور زری پونتون او ګومل یونیورسيټي شامل دي دا چې د دې څو وجوهات دي او دغه پونتونونه د فندونو د کمی مسله په څه ډول باندې مخ ته راوړي تفصیل د فرخنده صد په دې راپور کې ورو
د پېښور پوهنتون ویان علي عمران تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل د صبح حکومت ته سو سواری د فند د کمی په اړه لیکلی
د وخت په پېښور یونیورسيټي په اویا کروڑ خساره کې روان دي اوس پرابلم دا دی چې مونږه صبحي حکومت طرف تم ګورو آی سمرم واکمن دی آی تم مونږه په تحریری طور باندې اخبارات په بیانات په ذریعه باندې مونږ آی ته دا کوشش کوو چې هغه دې چې کوم روان مونږ ته ستونزې دي دې کې مونږ سره مرسته وکړي اوس داسې کوم یو داسې پیراډایم روان دی مونږ ته ماډل خودل کیږي چې یونیورسيټي چې دی هغه منافع طرف ته لاړ شي نو یونیورسيټي خو کارخانه نه دي یونیورسيټي خو تعلیم ورکوي نو دا یو مونږ سره ډېر غټ چیلنج دی چې مونږ ګورو چې کم از کم اخبارات میډیا په دې باندې خبر وکړي چې بھائی حکومت کله هم په تعلیم او صحت کې ګټه نه ګوري
د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر او د پوهنتون د سوشل انتروپالوجي سانګي استاد پروفیسر ډاکټر جبیل احمد وای د تیر غندې دا وار هم په بجټ کې د استادانو تنخواګانې زیات شوې خو پوهنتونونو ته د لوړو زده کړو د کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا په ورکړل شو پیسو کې کمی راغی او زده کوونکي هم نور د فیسونو زیاتېدو ته تیار نه دي نو ځکه سږ کال دا مسله زیاته شوه
پېښور یونیورسيټي مثال ورکړم نو درې نیم ارب روپۍ بجټ دی د یونیورسيټي د یو کال او په دې کې د تحقیق لپاره لس کروڑ هم نشته پنځه کروڑ هم نه دي خرچ شوي په اوس کال پروپورشنیټلی زمونږ د چې کوم فنډ د یونیورسيټي وي د هغې ون ترډ هم مولې چې نه راکړي نه ده باقي بیا د سټوډنټس نه جنریټ کولی او سټوډنټس دومره پاکستان کې چې کوم غربت لیول دی دومره استطاعت نه لري چې هغه برداشت کړي
بلخوا د پېښور پوهنتون د انګریزي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دا وخت پوهنتونونه د سخت مالی مشکلاتو سره مخامخ دي او کچېرې د دې سما منصوبه بندي ونشي نو دا پوهنتونونه د لوی مالی بحران سره مخامخ دي شي
یو خو حکومت وته ایچ سی په تر باندې چې کوم پیسې ورکړي په هغه کې د کال بجټ کې ماته څومره پر یاد دي اتیا ارب تیر کال ورکړې شوی هغه نه شپږشت ارب تر راغله سلور کم دیش نو چرته اتیا ارب او چرته سلور کم دیش نو د کوم ډېر فرق دی یو خو هغه چې کوم حکومت ورکول هغه کې کم راغې او چې کومې خرچې دي هغه نوې شوې نه دي نوې څه خرچې نه دي شروع شوې پنشن چې کوم دی هغه ډېر غټ غده بوج دی په نو سره باندې نو کای وینو سټې کې لکه په خاورې نو سټې کې ګورو نو کلا کلا کال کې لس پنځلس کسان یو کال کې ریټایر کیږي نو ډېر غټ بوج دی
د ګومل پوهنتون د مالی چارو د سانګي مشر اقبال امان وای دوی دا مسله سو واري حکومت ته وړاندې کړی دا
اسکه لیے تو هم هر فورم پہ
په دې اړه موږ په هر فورم غږ پورته کړی دی تر اوسه هیڅ مثبت جواب نه دی راغلی زموږ د کال بجټ یو ارب روپۍ دی او موږ ته درې اویا کروڑ روپۍ راکړل کیږي اوس یوازې تنخواګانې نه پوره کیږي نور کارونه به څه وشي
د پاکستان د وفاقي حکومت 2019 او 2020 کال په بجټ کې د لوړو زده کړو یا اعلی تعلیم لپاره په بجټ کې 28 ارب روپۍ مختص کړي دي تیر کال دغه شپږ څلوېښت ارب روپۍ وې چې له دغه سره هم هایر ایجوکیشن کمیشن پوهنتونونو ته په خپل فنډ کې کمی راوست
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ماخام تر شپگو
مشال اډیو ته وګستې او شاین بونری هم مو سټډیو ته راغله او وخت شوه د 2 بجې نو راځي چې لغوي د خبرونو لاندې شو.
پاکستان وایي چې د پاکستان لخوا د کشمیر معاملہ ملګرو ملتونو ته د وړلو د پریکړې ملاتړ کوي. دا خبره د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی پرون په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال سره د ملاقات نورستو په یو ویډیو پیغام کې کړی ده. بلخوا هند خپل ولقیران د کشمیر کې نن د جمعې د مانځل لپاره په کرپیو کې نرمي کړې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ملک په موجوده صورتحال د بحث او حکومت پر ضد د تحریک پاړه یو ځل بیا د ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې دا وخت څلور لوی پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي. په دې پوهنتونونو کې د پېښور پوهنتون، د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون، د پېښور زری پوهنتون او د ډېر اسماعیل خان ګومل پوهنتون شامل دي. دا خیبر پختونخوا حکومت د لوی اختر پر مهال د قربانۍ د سرمنو درغونډولو لپاره یو ضابطه اخلاق خپور کړی دی. د صوبې د کورنیو او قبایلي چارو اداره وایي چې د حکومت د اجازې نه بغیر کوم تنظیم یا ډله د قربانۍ خیراتي سرمنې نشي راټولولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی او دا یې هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. او ایران ویلی په خلیج فارس کې بعد خپل امنیت حفاظت کوي او دغلته د بهرنیانو موجودګي د بېقراری سرچینه ده. پرون د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په ایران کې ټول ژوند پر خلیج فارس ولاړ دی او له دغې کبله د دوی د قومي امنیت په ترجیحاتو کې شامل دی.
او چاین بن رج تاسو د خبرونو لنډیز باندې خو په دې مری کې د نړۍ رنگونه ونې خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چند پاکستان زونه ورسپان په خپل ادارو کې سره خسته سره زه ته وښی
نن د انګریزي ژبې ورسپان ډان خپل ادارې کې لیکي د زیارت په ورځ د احتساب کمی ادارې نیب لخوا د مریم نواز د نیول وروسته په دې هیواد کې په سیاسي تودوخه کې نور اضافه شوی. خو بل پلو نیب وایي دا یې د معمول معامله ده او وایي دا گرفتاری تر هغې وروسته کړې چې نوموړي ته د چودري شوګر ملز لړکې ځینې پوښتنې لیږلې وې چې په وخت کې ځواب نه کړې. ادارې لیکي له څو ورځو راهیسې مریم نواز د پنجاب په بیلابیلو برخو کې د عمران خان د حکومت پر ضد لاریونونه او احتجاج او جلسې کولی او د خندونو باوجود یې په دې جلسو کې ډیر خلک راغونډ کړي وو. د کومې په ذریعه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته پیغام ورکړو چې ګنې اوس هم په دې خلکو کې د دوی حق شان مقام دی او خلک د پاکستان مسلم لیگ نن سره ولاړ دي. ادارې وړاندې لیکي په داسې حال کې به د مریم نواز د گرفتارۍ نه دا تاثر چرته هم لاړ نشي چې ګنې د دوی په مقام کې کوم کمی راغلی، بلکې دا تاثر به ترې ضرور ځي چې دا یو سلیکټیو یا ټاکل شوی احتسابي عمل روان دی. جمهوریت په خپل ادارې کې وایي ول اخر د هند د واګلاند کشمیر په مسله د اقوام متحد د دریز مخته راغی چې پکې عمومي سکتر ویلي د کشمیر حتمی فیصله به د اقوام متحد د چارټر او قراردادونو مطابق کیږي. ادارې ویلي له دې وړاندې چرته هم د کشمیر په معاملہ د اقوام متحد د دومره واضح پیغام مخته نه دی راغلی. ادارې زیاتوي چې اوس نړیواله رورولۍ د دې دریز ملګرتیا کوي نو د کشمیر د مسلې د حل دا یو ښه موقع ده. پکار ده چې په داسې حال کې پاکستان په خپل دې دریز کلک ودرېږي او دا تحریک پیل کړي چې نړۍ جنگ بچ کولو لپاره باید چې نړیواله رورولۍ دا مسله هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واسطه جنرال ورسپانه لیکي د هند تر انتظام لاندې د کشمیر آئینی حیثیت بدلېدو پاکستان له مشکل سره مخ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي داسې بریښي چې نږدې دا د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، خو ورسپانه لیکي په پروسه کې ځینې نیمګړتیاوې هم موجود دي. تفصیل له ملیا امیزاده ورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د خپل هیواد تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي نیم خود مختار حیثیت بدلولو سره خپل هغه ژمنه پوره کړه چې د انتخاباتي کمپین پر وخت یې کړې وه. د هند پارلمان د آئین 370 ماده په لغوه کولو سره د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت بدل کړ او سیمه یې په دوو برخو کې وویشله. د مسلمانانو اکثریت لرونکي سیمه جمو او کشمیر او د بودانو اکثریتي سیمه لداخ هغه دوه برخې دي چې د نوې ډلی تر مستقیم واک لاندې به وي. په نوي بدلون سره به اوس ټول هندي وګړي په دغه سیمه کې جایداد اخستې او هلته آبادې دي شي. د دې سربېره په سرکاري پوهنتونونو کې د سبق ویلو موقعو تر څنګ هلته به په سرکاري نوکرو کې هم برخوال شي. وال سټریټ جرنل لیکي د شننکو په فکر په سیمه کې ښایي تشدد سیوا شي. ورځپاڼه لیکي کشمیري مسلمانان د هند پر حکومت تور لګوي چې د دوی د حقونو سرغړونه کوي. ورځپاڼه د یوې کشمیری فعالې شهلا رشید شورا له خولې لیکي که دوی په کشمیر کې جمهوریت په خاموش ډول مړینې ته پرېږدي نو په هند کې به هم په خاموشۍ سره جمهوریت ختم شي. ورځپاڼه لیکي دا ویل به تر وخته مخکې وي چې آیا د وزیر اعظم مودي دا ګام چې پلویانو یې ملاتړ کړی په هند کې ډېری نور خلک به پر وړاندې څه غبرګون ولري. د هند سپریم کورټ ښایي دغه فیصله غیر آئینی وګرځوي. ورځپاڼه لیکي خو پاکستان چې لپاره د کشمیر مسله د خارجه پالیسۍ یوه مهمه برخه ده داسې وسیلې نه لري چې پر هند فشار راوړي. ورځپاڼه لیکي په هند او افغانستان کې د جهادي ډلو ملاتړ او خپل اقتصاد ته پام نه کول هغه لاملونه دي چې اسلام آباد د هند مقابل په کمزورې پوزیشن کې دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو په برخه کې یوې موافقې ته نږدې ښکاري. که داسې وشي نو په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه به ختمه شي. ورځپاڼه د دې پرمختګ هرکلی کوي خو په دغه پروسه کې ځینې نیمګړتیاوې هم په ګوته کوي چې په نتیجه کې ګډوډي پیدا کېدای شي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د غیر یقیني صورتحال او تشدد پر مهال دا ضروري ده چې د هیواد واضح راتلونکي ته توجه ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو طالبانو خپلمنځي اختلافات هغه څه دي چې د لوازنامې د عملي کېدو په اړه شکوک او شبهات پیدا کړي دي. د وسلوالې ډلې پوځي کمیشن له افغانستان نه د امریکا د وتلو یوه کره نیټه غواړي او امید لري چې دوی به ځای واخلي. د طالبانو ځینې مشران اندېښنه لري چې د سولې د موافقې په نتیجه کې د دوی ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالو سره یو ځای کېدای شي. بلخوا ځینې نور طالبان د سولې پر ځای شخړه زیاته ګټوره بولي. ورځپاڼه لیکي بلخوا په دې پروسه کې د پاکستان کردار هم غیر یقیني دی. ورځپاڼه په پروسه کې د پاکستان کردار مهم بولي خو لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ وروستي ملاقات افغان مشران اندېښمن کړي دي. دوی اندېښنه لري چېرته پاکستان ته دغه چارې ونه سپارل شي. ورځپاڼه لیکي دا هم لا واضح نه ده چې آیا پوځ او استخبارات به د عمران خان لاره خپلوي که څنګه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې ترکین صاحب په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې یو خوا د مخالفانو ګوندونو مشرانو د مقدمو او بند سزاګانو سره مخ دي نو بل خوا په ولسي ازادیو او رسنیو هم بندیزونه دي. میډیا اپوزیشن د جمهوري نظام په جوړښت کې بنیادي کردار لوبوي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه راز بندیزونو جمهوریت ته څومره تاوان رسولی دی؟ د شاهین بنیری په دې راپور کې.
پاکستان کې د احتساب قومي ادارې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف د اگست په اتمه نیټه د چودري شوګر ملز په مقدمه کې ونیوله. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو مهم مشران نواز شریف، اسف علي زرداری، فریال تالپور، شاهد حقان عباسی، حمزه شهباز، خواجه صاد رفیق، رانا ثناء الله، محسن داول او علي وزیر له وړاندې په جیلونو کې دي. اپوزیشن د جمهوری نظام یو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو بیا په پاکستان کې د اپوزیشن جیلونو ته د لیګلو ترشا څه دي؟ په دغه اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو په اپراسیاب خټک وایي چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ راهیسې په پاکستان کې غیر جمهوری قوتونه ډېر پیاوړي شوي دي. نوموړی د تازه سیاسي وضع په اړه وایي.
د عمران خان او د نور خلک راو دوی د درمې وکړې د پرلتنې حکومت اسلام آباد کې او بیا هغې نه وروسته د حکومت لرې شو. بیا څنګه انتخابات وشو؟ اول د سنیټ انتخابات بیا عام انتخابات 2013 کې. نو هغه انتخابات خو انتخابات نه و، خو بېخي درغلي وه. نو هغې نه پس چې کوم حکومت راغلی نو عام یو قسمت په حکومت مسلط کړی شوی حکومت په پاکستان باندې. نو لہذا دا نظام چې دی نه جمهوري دی او نه آئینی دی.
بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان کې دا وخت ولسی ازادۍ د خطر سره مخ دي او د غیر جمهوری پالیسیو په نتیجه کې آئینی جمهوری نظام اغیزمن شوی دی.
دای کې اس شک ذکر کوي چې پاکستان کې جمهوری ازادیانو کې کمی راغلی دی. د دې په وخت کې په سیول لیبرټیز کې کمی راغلی دی. حتی که دا پارلیمنٹ کے نہ وہ کسان جو ممبران دا چکم آزاد دی خلق و خیال دارے چھ آغا پشتون تحفظ مومنٹ
غری دی نو اغی جیل کی دی او باقی خطرے کی دی روزانہ دمکی ملاوی دی خلکو دا چتا صبح نو جیل تاستو بیا غوا پر جیل تا دی.
اگر چی وزیر اعظم عمران خان امریکا تا د خپل روستی سفر پر محل ادا کړي وا چې په پاکستان کی میډیا آزاد ده خو د بیان د ازادۍ دفاع کوونکی وای چې حکومت یوازې خپل بیانیا پر مخ وړي او په میډیا د مخالف اوازونو مخه نیسي. د پېښور پوهنتون یو بل استاد ډاکټر فخر الاسلام وای چې په پاکستان کې لا جمهوری نظام پوره جرلې نه دی نیولې.
چې کله یو پارټي په خپل په حکومت کې نو هغه بیا اپوزیشن سره خو سلوک نه کوي، دا څه ټول هم دا سکري. بدقسمتی نه زمونږ په ملک کې جمهوریت هغه ځیلې نه دی خورې کړي کوم چې اصلي جمهوریت دی. یعنی د جمهوریت چې کوم علامات یې زمونږ په ملک شته، اوټونه کیږي او د اسمبلی ته ممبران راځي، سپیکر او ډیپٹی سپیکر وي، چیئرمین او ډیپٹی چیئرمین وي، اپوزیشن لیډر وي، خو مگر چې کوم روح ته هغه د جمهوریت په دې ملک کې نشته.
د یادونې وړ ده چې حکومت د پاکستان د ټولو سیاسي او اقتصادي ستونزو ذمہوار تیر حکومتونه ګڼي او تور پورې کوي چې د اپوزیشن مشران په اداري فساد کې ککړ دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ په نوم د پروپاګاندا اجازه نشي ورکولې.
دا حسین بنری چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. زه په خبر تا د خیبر پختونخوا د کورونو او قبایلي چارو محکمې د لوی اختر په مهال د قربانۍ څرمنو د غونډولو لپاره ضبط اخلاق جاری کړي. د دې تر مخه هغه اداري تنظیمونه چې څرمنې ټولوي پلټنې به کیږي او له هغې وروسته به ورته اجازه ورکول کیږي چې معلومه شي چې پیسې یې ترهګرو ته یا سغدریزو لاسو ته خونځي. دا چې انتظامي چارواکو د ضبط اخلاقو د عملي کولو لپاره څه کوي او شنونکي د حکومت دې ګام ته څنګه ګوري، تفصیل یې د ظفر خان په دې راپور کې.
محکمه ویلی هغه ادارې او تنظیمونه چې د قربانۍ څرمنې له خلکو اخلي په دې اړه به وار له مخه له ضلعي انتظامیې څخه اجازه اخلي. د باجوړ ډیپټي کمشنر عثمان خان مسعود د جمعې په ماښام مشال رډیو ته ویل د محکمې د حکم سره سم په باجوړ کې یوازې هغو ادارو ته د څرمنو ټولولو اجازه ورکوي چې مخکې یې دوی پلټنې وکړي او ورته معلومه شي چې اداره په رښتیا پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو مصرفوي.
یا د شتګردې څخه پردې یا د سیټې او څنګه ټیرر فاینانسینګ کیږي هغه ټول باندې پابندي لګولې ده. ځلې انتظامیه په دې شور کې چې هغه چې کوم ارګنایزیشن دی هغه یو صلاحي ارګنایزیشن دی، هغه د ټیرر سره یا داسې سره سره
په پاکستان کې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ او د څارو پوستکي یا څرمنې خلک مفت ورکوي. په مخکې وختونو کې دغه څرمنې د خیر ښېګړې د ادارو ترڅنګ ځینې هغو تنظیمونو ته هم ورکول شوي چې په وروستیو کې نه قانونه ګرځول شوي دي. د څرمنو د ټولولو لپاره په نوو ضابطه اخلاقو کې دا هم شامل دي چې د دې لپاره به په جوماتونو، مدرسو او دفترونو کې اعلانونه نه کیږي. عثمان مسعود وایي هڅه کوي په باجوړ کې هغو تنظیمونو ته د څرمنو ټولولو اجازه ورنه کړي چې له دې څخه ترلاسه شوي پیسې په ترهګرۍ او سختدریزۍ ولګوي. د پاکستان حکومت د سختدریزو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره سکل ځینې ګامونه اخیستي. د روان کال په فبروري کې حکومت جمعیت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ناقانونه وګرځول. له دې څو میاشتې وروسته د مئی په میاشت کې یې لس نورو ادارو، الانفال ټرست، الحمد ټرست، اداره خدمت خلق، اداره دعوت ارشاد، مسجد ویلفیر ټرست، المدینه فاونډیشن، ماز بن جبل ایجوکیشن ټرست، الایثار فاونډیشن، الرحمه ټرست او الفرقان ټرست باندې بندیزونه ولګول. همدارس حکومت تیر میاشت د جمعیت داوا مشر حفیظ سید هم ونیولو. کارپور رحیم الله یوسف زیوی د قربانۍ له څرمنو بیلابیلو ادارو او ګوندونو ته ډېرې پیسې په لاس ورځي، نو ځکه دا ډلې کوشش کوي چې د بندیزونو له لګېدو وروسته په نورو نومونو له خلکو د قربانۍ څرمنې ترلاسه کړي.
داسې فاونډیشن د اسلامي خاص طور باندې چې هغه یو چې موږ خیر ښېګڼې کارونه کوو، مذهبي کارونه کوو، هغې به هم خلکو دا څرمنې ورکولې. اوس موږ ګورو کله ناکله هغې په دې کلو کې، په دې مسجد جومات کې هغې را پیدا شي او چندې کوي. نورم دغه شخصي حکومت کې نو دی دغه لار د مکمل بیا وتړل شي.
یوسف زی وای په پاکستان د نړیوالو لخوا هم فشارونه دي چې د سختدریزو ډلو د پیسو راټولولو سرچینې ختم کړي. پر مالی بد عنوانیو نظر ساتونکې نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف یا فائنینشل ټاسک فورس پاکستان له دې کبله په خړ لیست کې اچولې چې دغلته د سختدریزو ډلو د پیسو را جمع کولو لپاره سم کار نه دی کړی.
ظفر خان چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوریدونکو، زو کوټې ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې اهم د اختر تیاری په چټکۍ سره روانې دي، خو دا ځل عام ولس ګیله کوي چې ګراني ډېره زیاته ده او دوی نشي کولی چې دغه راز د قربانۍ څاروي او نور چې کومو د ضرورت شیان دي هغه واخلي. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې ورو.
دا و گلمنڈی چوک ته چیرمه پر زمان خان سڑک باندې د چړو دکان دی. چیرچ خان محمد عرف خان استاد د تیر 25 کلو راځي نه هواز خپل چړې جوړوي، بلکې د باره هم راغواړي. خان استاد وای چې د لوی اختر لوجه د دوی په کاروبار کې هم چټکی راغلی ده.
مطلب نو چړې مش سره سخنو د بار والا چینا چړېم سره سره د لوري چړېم سره مش خپل هم خپل د کارګری شی جوړونو، مطلب د بار سم کی راکان راځي نو چھڑے سن، مطلب دسوان غم جوڑی دے د کمانی سم جوڑی دے، مطلب ساتلان دے ہم د کمانی سو دے دے جوڑی دے.
خڑرے خلق بیا دا زل پہواد کی د گرانی سخه سر ٹکوی او وای چوس پختر کی د قربانی کول لپار د چڑو درانی ول توان هم نلری. پدی اڑب غوشو د چڑو وزینو خریدارانو تا
ازمانم عبید الله دی د مسلم اتحاد کاندې سره غلې ما، نو هغه چې وسره بازار ته ډیره ګرانی ده او هغه زری شری چې تیروي هغه تقریبا ډیره ګرانه پروز تیروي او نوې خوم ګرانه دي چې نوې اخی ډیره ګرانی دي د سره سوتل دي د باندې دي وس دغه ساتول ورته وای ساتول خو د غشمش په متی د غټه چاړه ده د کښنی چاړې دي دغه د پر راغلم چې دغه واخم.
ازمانم عبید الرحمن زه د کوټي د پښابات اوسېتونګ یم چې دا ګرانی ته وګورم د خپل قربانی باندې پښیمانه یم. ولې بین د زی زیاته ګرانی ده لازه د حکومت سازما گزارش تھی بردا گرانی بندی لیش کنٹرول راوی ول غریب دوا صدا گرانی وتل را شا قربانی وتل غریب نفسا استی سی نه چاړه تیرا کوي.
خودل ته خبره ده هم ده چې د خان محمد سره سره په شاو خوا دکانو کې د چړو ترڅنګ د کباب سی خان او د سکرو انګیټي یا سټوپونه هم خرڅیږي چې مخه په اختر کې د کبابو څخه خوندونه اخستل دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تو ہوگیستی تاسی دقا راپورونا اواری دل اوز هم لجبنی سرسم ورسی دلی دا اونیزی خبرونی دا نڑی رنگونا دا خبرونی چی تاسی پکی دا ساینس فلم و نڑی نور خوندور معلومات اواری دیشی کوربه گولای آسی دا مشال ریڈیو اونیز پروگرام دا نړی رنگونی کې خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. دا نور پروگرامونه پښان په نننې خبرونه کې مو درته دا نړی لره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په فرانس کې د لرغونو آثارو په هانو د کنسلو پر مهال د پخوانی دوی زناور ډایناسورز اډوکی موندل دي. دا موندنه د فرانس په لویدیز ختی سیمه کې شوې چې لسی زورایي سي له دغه سیمه څخه د لرغونو آثارو په هانو د موندلو لپاره کار روان ساتل دي. د ډایناسورز اډوکی اوږدوالی 2 میټر یعنی شپږ اشاریه شپږ فوټه دي او داسې ګومان کیږي چې دغه ډایناسور ونې خوړلې او له نورو مختلف وو. د ساینس پوهانو په خبره دا اډوکی ډېر محفوظ حالت کې دی. په پیرس کې د قومي میوزیم یو مشر مقامي ورسپانې ته ویلي دي چې په اډوکو د زخمونو نښې موجود دي. نو دوی په خبره داسې ګومان کیږي چې دا ډایناسور شاوخوا 14 کروڑ کال زاړه دي او د دې وزن تر 500 ټن پورې دي. د مقامي ورسپانې په خبره په 2010 کال کې هم د دې نسل یو ډایناسور اډوکی موندل شوی وو چې وزن یې 1500 کیلوګرام. د فرانس په کویګنګ سیمه کې اویا ساينس پوهان د کنستولو په کار بوخت دي. له دغه ځاینه شاوخوا اویا زره باقیات موندل شوي، په دې کې سلویختو اقسامو زناور او نباتات هم شامل دي. د سمندر په تل کې د هغه ځاینو کې چې رڼا نه رسیږي ساینسدانانو د هغه شاک مهي یو قسم موندلې چې تر اوسه پورې چا نه و لیدلې. د شاک مهي دا قسم له کرونو کلونو راهیسې د سمندر په تل کې ژوند کوي. د بلنټ نوز 6 گیل شاک په نړۍ کې له 10 کروڑ کالو راهیسې موجود دی، خو د دې په اړه ډېر کم معلومات وو. ساینسدانانو له ډېرې مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کولې چې د دې قسم شاک مهي د ژوند تیرولو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د دې په خبره په عمومي توګه دا قسم شاک مهي تر 8000 فټه
ژور اوبو کې ژوند کوي او په تیارو اوبو لاندې زیات خوښوي. دغه شارک مهې د شپې پر مهال اوبو سره د خوراک د لټون لپاره ورځي. ساینسپوهانو د شارک مایانو د قدرتي پناه ځایونو کې د دغه مایانو څارنه کړې. په دې لړ کې د فلوریډا اسټیټ یونیورسټي د بحري کارپوهانو یوې ډلې په بهامس ساحل کې د یو ابدوس په مرسته د شارک مهې ټیګ لګولې دي. له تازه تحقیق نه معلومه شوه چې دا شارک مهې 8 میټره اوږد دی او د سمندر په تل کې خپل ښکار کوي. د ساینسدانانو د اندازې تر مخه دا مهې 10 کاله پورې عمر لري. د سرو زرو د نړیوالې شورا له وروستۍ فهرست سره سم د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات سره زر امریکا لري. امریکا په تیرو 10 کلونو کې تل لومړی مقام لرلی دی. د دې هیواد د سرو زرو اندازه څه باندې 8000 ټنه ده چې د سرو زرو د زیرمې تر دویم ستر هیواد دو برابره ډیره ده. په دې فهرست کې جرمني په دویم نمبر دی. جرمني 3320 ټنه سره زر لري. د اټلي د سرو زرو اندازه څه باندې 2500 ټنه ده. فرانس په دې فهرست کې په 4 نمبر دی چې د سرو زرو د زیرمو اندازه باندې 1410 ټنو ته رسیږي. روس په دې فهرست کې د سرو زرو د اندازې له پلوه 5 مقام لري. د روس د مرکزي بانک په 13 کلونو کې د خپلو سرو زرو زیرمې پراخه کړې دي او یوازې په 2010 کال کې 220 ټنه سره زر لرل. په دې فهرست کې چین په 6 سویس په 8 جاپان په 8 هالینډ په 9 او هند په 10 نمبر دی. په اسلامي او عربي هیوادونو کې تر ټولو ډیر سره زر سعودي عرب لري. د سعودي عرب د سرو زرو زیرمې 323 ټنو ته رسیږي. له سعودي عرب وروسته د عربي هیوادونو په منځ کې لبنان، الجزائر، لیبیا او عراق زیات سره زر لري. د جاپان د ټوکیو پوهنتون څېړونکي وایي د غمجنو سندرو اوریدل د انسان په بدن کې د خوشطبي احساس پیاوړی کوي. دی وایي کله چې غمجنه موسیقي په پرله پسې ډول وغږیږي نو د انسانانو په زړه او مازغو کې د خوښي او تازګۍ جذبات راپارېږي. د څېړونکو په وینا د وروستیو څېړنو له مخې دې نتیجې ته رسیدلي چې په انسانانو کې د غمجنې موسیقي اوریدلو لیوالتیا د خوښي د همدې احساساتو د راپارولو د اړتیا په اساس ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی لائن کنگ په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې په لومړۍ اونۍ کې ریکارډ د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ونس اپان ا ټایم ان هالیوډ دی چې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپایډر مین دی چې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ججمنټل ہے کیا په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ارجن پٹیالا په دویم نمبر چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی لائن کنگ دی چې د 1.7 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتلي اداکار ټام کروز نومې فلم ټاپ ګن میوریک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1988 کال کې نمایش ته وړاندې شوی او په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې ډیر زیات مشهور دی. په هغه فلم ټول لګښت 15 میلیون ډالر راغلی او په باکس آفس کې ریکارډ 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم 4 کاله پسته بیا جوړ شوی دی. په فلم ټاپ ګن کې ټام کروز د جنگي الوتکې پایلټ وی. فلم ټاپ ګن میوریک به د راتلونکي 2000 کال د جون میاش کی نمائش پر وړاندې کیږي.
30 پلس ایئرز اف سروس کمبات میڈلز سائٹیشنز اونلی مین ٹو شوٹ ڈاؤن 3 انمی پلینز ان لاسٹ 40 ایئرز یٹ یو کینٹ گیٹ ا پروموشن یو وونٹ ریٹائر ڈسپائٹ یور بیسٹ ایفرٹس یو ریفیوز ٹو ڈائی یو شڈ بی ایٹ لیسٹ ا 2-star ایڈمیرل بائی ناؤ یٹ ہیر یو آر کیپٹن واٹ از دیٹ اٹس ون اف لائفز مسٹری سر The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
د هالیوډ سینما مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم فلم ترې خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې وړاندې شوی و چې د یو ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم مشهوري کمپنی ډیزنی جوړ کړی دی. فلم فروزن به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
The past is not what it seems. You must find the truth. Go north, across the enchanted lands, and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. We must hope. They are enough.
I won't let anything happen to her.
د هندي سینما اداکاری تپسی پانو او بومی نوی فلم سانډ کی آنکھ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د هند کلیوالی او لری پرتی سیمې فقبت ضلع جوهر کلی کې د دوو ښځو کیسه ښودل شوې ده. دغه دواړه ښځې د نخې ویشتو ماهرې وي. چندرو تومار او د هغې ملګری پریکاسی تومار په کلی کې د بدی پر ضد آواز پورته کړي او بیا د نخې ویشتلو په سیالو کې برخه اخلي. فلم سانډ کی آنکھ به د اکتوبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
हम सब ने आज तक दादी नानी से तो बहुत कहानियाँ सुनी है, पर आज मैं आपको अपनी दादियों की कहानी सुनाऊंगी। चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर।
निशाना लेते वक्त हमने बस चिड़िया की आंख देखनी, अर्जुन के तरिया।
ना डॉक्टर, हम अर्जुन ना है, मन ना दिखे चिड़िया की आंख, मने तो सांड की आंख दिखे। क्यों जीजी, कैसा हुआ अंग्रेजी में?
बुल्स आई
मैं ताती तर लाऊंगी रे जेल के भीतर लाऊंगी रे मैं उड़ता तीतर लाऊंगी रे जेल के भीतर लाऊंगी
ہندی سینما مشہور اداکارانو ریتک روشن او ٹائیگر شروف نوے فلم وار لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن فلم دی. دا فلم یش راج کمپنی پروڈیوسر ادیتا جوفرا جوړ کړی دی. دا لومڑے وار دی چې ریتک روشن او ٹائیگر شروف په یو ځای په فلم کې کار کوي. فلم وار بعد اکتوبر په 2 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.